بسونه راغلل دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره، دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په څوارلسو قضیو کې پرېکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي وو. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي وو. د ګوردچ سړی له هغو پنځلسو سوو بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو مځکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلي وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړي تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا صرف ځواکونو د قربانیانو مړي په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ 10 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا صرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپېژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی، زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت سدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول کابل کې څنګه دی؟ اوس هم موږ جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو سلام درنو اوریدونکو ته. په خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري، دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این ای یا د ماینه یا سمپل دا په تداوي کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په ساين کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووید لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو، لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه همدا وه جناب حمیدی صاحب، چې جناب امیدی صاحب، زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
کلینیکل ٹرائل یا د کلینیکی اعراض او علائم یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوی کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې چکلا کورونا یا په امراض طاعون یا مرت او یا مرت نور ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شو، نو هغه دي کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاق کې چې زه کورونا یم، یعنی پاندېمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې، چې حداقل ټول معیارات نه حداقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حداقل معیارات مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفر ته غریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره موږ عارضي تداوی کوو، د نښو نښانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علائم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب، راپورونه خپاره شول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو، ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې موږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې موږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د بارها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیمه او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لرئ؟
جناب شفق صاحب، لکه څرنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحې وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداري باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ کار ډیر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره وینم.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد زه کورمې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د تاندې څنګه د خپرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې د خپرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورئ.